په د بهرنیو چارو وزیران د استونیا په مرکز تالین کې دوه ورځنۍ غونډه لري او دې غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم ورغله ده. نن ویل کېږي چې په دې غونډه کې په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه خبرې کېږي. له خپل همکار فرشتي جلال زی سره به مستقیم ټلیفوني تماس ولرو وګورو چې هغه په پروګرام کې څه وایي.
معلومات
راکړئ. ډیره مننه. اوس هم مخته تر دې چې د نور مطالب در وپیژنم معرفي کوم، لومړی به له سالمه مسالې څخه خبرونه واورو.
سلامونه هم ومنې په پیل کې د خبرونو لنډیز. د جرمني صدر اعظم وایي در روان میلادي کال تر وروستیو به ځینې مسؤلیتونه افغان چارواکو ته وسپارل سي. په برتانیا کې د صدر اعظم څوکۍ ته دریو کاندیدانو پر افغانستان او خپلو بهرنیو تګلارو خبرې وکړې. په هرات کې سل وسلوال له دولت سره ملګري سوي. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري د مناس هوایي اډې په اړه هر ډول پریکړه ځنډول سوي او پاکستاني چارواکي وایي تازه نشته کې 19 وسلوال وژلي. بشپړ خبرونه. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وایي چې د 2011 میلادي کال تر وروستیو پورې به ځینې مسؤلیتونه افغان مقامات ته وسپارل سي. د جرمني صدر اعظم هم درز وویل څو 4500 جرمني سرتیر به تر هغو په افغانستان کې پاتې سي چې هغوی ته اړتیا وي. انګلا میرکل پرون په افغانستان کې د خپل هیواد پر پوځي ماموریت ټینګار وکړ او زیاته کړه د عمل د جرمني، اروپا او په نړۍ کې د دوی د متحدانو د امنیت لپاره ګټور دی. د برتانیا د صدر اعظم د څوکۍ لپاره دریو کاندیدانو تیر شپه په دویم ژوندۍ تلویزیونی بحث کې ګډون وکړ. دا بحث په بهرنۍ تګلارې پورې راټول و. دوی د افغانستان او سیمې د مسایلو ترڅنګ د کډوالو پر موضوع هم بحث وکړ. له لندن د ازادي راډیو د خبريال د راپور پر اساس افغانستان د دې بحث د سر موضوع و. د محافظه کار ګوند مشر ډیوډ کیمرون د خپلو پوځینو د ملاتړ ترڅنګ د افغانستان پر سیاسي ثبات ټینګار وکړ. د لیبرال ډیموکرات ګوند مشر نیک کلیک چې په ډراماتیکو توګه یې محبوبیت په تیرو دوو اونۍ کې زیات شوی وویل چې په افغانستان کې د دوی پوځیانو ته ډیر څه نه دی ورکړل شوی. د برتانیا اوسنی صدر اعظم چې د کارګر ګوند لخوا دغه څوکۍ ته یو ځل بیا کاندید دی د افغانستان د پوځ او پولیسو پر روزنې ټینګار وکړ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله د برتانیا پر ضد د ترهګرو بریدونو د پلانونو مرکز وباله. په هالند کې پرون یو شمیر افغان کډوالو د ایران د سفارت په وړاندې مظاهره وکړه. دوی د ایران حکومت لخوا د افغان کډوالو د ادامولو غندنه وکړه. د دغو مظاهره چنو له ډلې لونا ولی ازادي راډیو ته وویل د دې مظاهرې یو هدف دا و چې ایران وهڅوي چې د افغان بندیانو له ادامولو لاس واخلي او دوسیې افغان دولت ته وسپاري.
ایران له دولت نه خواهش کوي هغه خلک چې هغوی بندیان کړي دي هغوی باید خوش شي او هغوی باید د افغانستان دولت تسلیم شي او د هغوی دوسیې هم باید موږ ته راوښودل شي چې واقعا هغوی څه رقم په څه شي کې متهم دي او څرنګه دوی بندیان شوي دي.
په لندن کې هم پرون یو شمیر افغانان د ایران د سفارت په وړاندې راټول سوي ول او اعتراض وکړ چې افغانان باید په ایران کې اعدام نسی. دوی په ایران کې د افغانانو د اعدامولو غندنه وکړه. پرون د هرات د شندن ولسوالۍ د یو شمیر قومي مشرانو په مرسته شاوخوا سل تنه وسلول د دولت سره ملګري سول او خپلې وسلې دولت ته تسلیم کړې. په هرات کې د سولې د کمیسیون مشر سید شریف مجددي ازادي راډیو ته وویل چې دوی به دغو کسانو ته چې له دولت سره ملګري سوي د کار روزګار زمینه برابره کړي.
ما انشاءالله کارهای روی دست داریم که
خو که دولت پلان لري چې هغو کسانو سره مرسته وکړي چې تازه ملکی ژوند ته راوګرځي. سیمه کې به د بیا رغونې پروګرامونه پیل او دوی ته به د کار روزګار زمینه پکې چمتو شي.
به نتیجه میرسه انشاءالله.
په هرات کې تر دې مخکې هم زیات وسلول له دولت سره ملګري سوي او ویلي دي چې نور به جګړه نه کوي. د سیمه نړۍ څو ورستي خبرونه په افغانستان پورې په یو تړلې خبر پیلوه. د قرغیزستان موقت حکومت وایي شاید امریکایي پوځیانو د پوځي اډې د برخلیک په اړه هر ډول پریکړه وزندوي. د قرغیزستان مناس هوایي اډه په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د اکمالاتو تر ټولو مهمه اډه ده. د روانې میاشتې په پیل کې د قرغیزستان د پخواني ولسمشر قرمانبیک باقیوف د حکومت په مشرۍ د حکومت له پرځولو وروسته هم له دې اډې څخه ځینې الوتنې سوي دي. رویټرز اژانس ته د صدر اعظم راسیل ویلي چې د مناس هوایي اډې په اړه هر ډول پریکړه به د اکتوبر تر انتخاباتو وروسته وسی. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي واشنگټن ته بیا هم لدی پوځي اډې څخه د استفادې ډاډ ورکړل شوی دی. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي پرون د دې هیواد په شمال لویدیځ کې په یوه جګړه کې یو عسکر او 19 وسلوال وژل شوي دي. دا سیمه د طالبانو او القاعدې مهم مرکز ګڼل کیږي. د مشکوک سختدریزو وسلوالو په نشه کولو لپاره د ورکزیو ایجنسۍ په دوو کلیو کې د پاکستان پوځ درنې وسلې هم وکارولې. د سرحد ملیشا ځواکونو لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې 15 مخالفین وژل شوي چې په دې بهیر کې یو عسکر هم وژل شوی. نن سهار وختي 4 وسلوال هغه وخت ووژل سول چې د طالبانو یوې ډلې په سوات دره کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. د پاکستان پوځ وایي په سوات کې طالبان تر ډېره حده ځپلي خو د تاوتریخوالي کمبله نه ده ټوله شوې. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي چین د ملګرو ملتونو لخوا د ایران د مشکوک اټومي پروګرام په وړاندې د نویو بندیزونو په برخه کې د خبرو له نوي پړاو سره موافقه کړې ده. ښاغلی بایدن دا څرګندونې له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې او ویې ویل چین به پر ایران له بندیزونو سره موافقه وکړي. نوموړي زیاته کړه د لومړی وار دی چې ټوله نړۍ متحده ده چې ایران له برستنې پښې غځولې دي. دوی اوس لا تر پخوا زیات منځوي سوي چې هم د خپلو خلکو لخوا او هم په سیمه کې د انزوا په حالت کې دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد چې د زیمبابوې په کتنه بوخت دی نن په دې هیواد کې یو تجارتي نندرتون پرانیست. د دې هیواد په دویم لوی ښار بولاویا کې په دغه پرانیستل شوي تجارتي نندرتون کې ایران زیاته ونډه لري. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پرون د زیمبابوې له ولسمشر رابرټ موګابي سره په کتنه کې لویدیځ په دې تورن کړ چې په غیر عادلانه ډول یې دوی هیوادونه په نشه کړي دي. موګابي وویل دواړه هیوادونه د لویدیځو هیوادونو له غیر قانوني او غیر مواجه بندیزونو سره مخامخ دي. احمدی نژاد د موګابي د رهبری طریقه د ملتونو لپاره یو نمونه وبلله. احمدی نژاد د زیمبابوې په دوه ورځنۍ کتنه بوخت چې د دې هیواد له ځینو مهمو چارواکو سره یې هم کتلي او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا یې خبرې کړي. د ایران سپایي په زرن انقلاب په فارس خلیج کې د جګړې نوي تمرینات پیل کړي. د ایران دولتي رسنۍ وویل د سپایي په زرن انقلاب ځمکني هوایي او سمندري واحدونه به درې ورځني تمرینات وکړي. ایران وایي دغه پوځي تمرینات چې پرون پیل شوي په سیمه کې د امنیت ساتنې په هدف ترسره کوي. د سپایي په زرن انقلاب قومندان وایي په دغو تمریناتو کې به نوي وسلې هم وازمویل شي. د درې امریکایانو له جملې چې له 9 میاشتې راهیسې په ایران کې بندیان دي د دوو صحي وضعیت ښه نه دی. د سویس یو شمېر ډیپلوماتانو پرون د تهران په ایون زندان کې دغه بندیان له نږدې وکتل. د دوغو درېو بندیانو میندو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته په مرکه کې وویل ساره شورت په بد وضعیت کې ده چې په ژور خپګان هم اخته سوي. ویل کېږي دوه نور بندیان هم د معدې په تکلیف اخته دي. او د روسي خبر ده چې د تاوتریخوالي ضد پولیسو د تایلند په مرکز بنکاک کې وویل چې لارونکوونکو څخه غوښتنه کړې د معانی او خوندونو د لری کولو په برخه کې مرسته وکړي. د ځینو رسنیو د راپورونو پر اساس یو شمېر لارونکوونکو هڅه کوله چې پر سړکونو او کوڅو دغه معانی ته چې له پلاستیکونو جوړ دي اور واچوي. همدارس پرون وخته په سیمه کې پر لارونکوونکو لاسي بمونه غورځول شوي چې لږ تر لږه درې کسان په نتیجه کې وژل شوي دي.
تصید ازادی رادیو پراونه اوری سات لس بجی او اتا دقیقی دید. ازادی رادیو پا کابل کندهار هرات مزار شریف و جلال آباد که پا افم سلا شهر پینزو پا طول افغانستان که پا منزنه سپا دوله سوا و شپک نوی اوری دلکی گی پا روانخ پراونه که د استونیا په مرکز تالین کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې نوې حل درته و چې نن دا د افغانستان موضوع وڅېړي. د جرمني صدر اعظم پرون د خپل هیواد په پارلمان کې په افغانستان کې د جرمني ځواکونو د ماموریت دفاع وکړه. په کابل کې د مځکې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په ترڅ کې په افغانستان کې د وحشي حیواناتو د ښکار پر مخنیوي ټینګار وشو.
په هیڅ توګه هیڅ وګړی د دې موږ حق نه لري چې هغه حیوان د تجارت د هدف خاطر استعمال کړي، هغه ووژني، آزار کړي.
د پاتریس په بالا مرغاب کې د دریو اونیو راهیسې روانو عملیاتو خلک په تنګ کړي دي. او وایي
مرغاب چې قوت ډیر خراب یې رنګ کم لري چې ګذر کور خپل ترینه یې لکړي با سره جنگ روان دی.
لنډه پوره اتیا کال وړاندې د باچا خان د وسلې پاوس په خور پزر کې د برېټنوي ځواک په وړاندې لړیون وکړ.
پاچا خان یو لاک او شل زره خدای خدمتګار جوړ درې باور کې بغیر سره پتن خانه یک داسو تاسو نه شي کولای.
نور موضوعات هم له روزا سره اوس یو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اونۍ انتخاب اونیس پروګرام اوریدای شي. د ازادي رادیو د روانه خبرونه په استونیا کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په موضوع پیلو. همداشي به زما همکاره فرشته جلرزی د ټلیفون په لیکه د فرشته جانې تر پرونه مو خو واوریدل چې د ناتو عمومي مشر تر غونډې مخته یو خبري غونډه کې وویل چې د دې تړون ځواکونه به تر هغو پورې په افغانستان کې پاتې شي چې اړتیا وي او په افغانستان کې ثبات تر څو چې ثبات هدف نه وي ترلاسه شوی په دې هېواد کې به دوی پاتې شي. همداراز نورې څرګندونې هم کړې وې او نن ټاکل شوي چې په دې غونډه کې د افغانستان په اړه په ځانګړي ډول خبرې وشي. که د دې غونډې حال راکې چې آیا پیل شوې ده نه ده پیل شوې او تاسو اوس چیرې یاست؟ مهرباني.
بله، د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د نن ورځې د غونډې له عمده ګډونکو څخه دي. البته د ناتو عمومي منشي به هم په دې غونډه کې ګډون کوي او دوی به د افغانستان لپاره د یوې نوې تګلارې په جزئیاتو خبرې وکړي. او په دې تګلاره کې لکه څنګه چې پرون موږ ته د ناتو په اعلامیه کې ویل شوي وو، تر ډېره حده په افغانستان کې د افغانستان د پیسو تر مصرفولو په افغانستان کې د نننه د پیسو په مصرفولو باندې ټینګار کیږي. نو هغه به داسې چې دوی وایي د ناتو غړي هیوادونه به په افغانستان کې د نننه د قراردادونو او اقتصادي پروژو له لارې هڅه کوي چې خپله د افغانستان سیمه ییز او کورنۍ اقتصاد په پښو باندې ودروي او له خلکو سره مرستې وکړي. البته په افغانستان کې د پوځي ځواکونو د انتقال مثلا هغه څه چې نن په غونډه کې په مشخص ډول بحث باندې وشي، د ناتو د ټولو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو یا نور لوړ رتبه چارواکي نن په تالین کې سره راغونډ دي او د افغانستان پر مسله خبرې کوي. د خبري کانفرنس چې زیات هم وروسته همدا معلومات موږ ته رسېدلي.
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې ښکاري تاسو هم همدا اوس د غونډې په تالار کې یاستئ. په راتلونکو خبرونو کې به نور معلومات او تازه معلومات څخه واخلو. ډېره مننه فرشته جان.
د اوونه تر اوو اوو ورځی په اونۍ کې
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. قدرمنو دوستانو، د روانه خبرونه په دوهمه نیمایي کې د اونۍ انتخاب پروګرام اورئ او همدارس یو تفصیلي رپورت د باچا خان د مبارزې په اړه چې البته د کلونو اوږدې مبارزې په اړه هم چمتو شوی در تفصیلي رپورت هم در اورو او همدارس دا رپورت به واورئ چې د جرمني صدر اعظم پرون د بل هیواد پارلمان ته په وینا کې د جرمني ځواکونو د افغان ماموریت دفاع کړي. دا رپورت هم در اورو او همدارس د جرمني د دفاع وزیر پرون وویل چې په کندوز کې د جرمني ځواکونو لخوا د تیر کال حمله کې تیروتنه شوې ده او د خپل د ومنل چې دا یو اشتباه و. خو تر دې مخته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر د څرګندونو پر بنسټ یو رپورت در اورو وو چې پرونه کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد منوی او دغه کمیسیون ته نوی پیژندل شوی غړي عبدالخالق حسینی پشهی پرون رسمن خپل کار پیل کړ. دوی دواړو د ولسمشر په وړاندې د لوړې مراسم پر ځای کړل او بیا یوې خبری غونډې ته د ولسمشر کرزی د مشر وزیر هدایت امین ارسلا لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړو ته وپیژندل شول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی مشر په خپلو خبرو کې وویل هیڅ چا او هیڅ هیواد ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان په انتخاباتو کې مداخله وکړي. په دې اړه نور حل له اجمل تورمز خورو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی ټاکل شوی رئیس خپل کار په لومړی ورځ ویل هڅه کوي چې له انتخاباتو څخه د نړیوال ټولنې ملاتړ ترلاسه کړي. فضل احمد پانوی چې د پنځشنبه په ورځ د مشر وزیر هدایت امین رسول الله خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کارکونکو ته ورپېښندل شو، په جدیت سره وویل چې هیڅ او هیڅ هیوا ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان په انتخاباتو کې مداخله وکړي. دا وی تر کومه ځای چې زموږ د هیواد قانون او مقررات دا اجازه ورکوي، ملي او نړیوالو همکارانو ته اړتیا لرو او هغوی ته به برخه ورکړو. خو دا اجازه چاته نه ورکوو چې زموږ په ملي مسایلو کې غیر قانوني او اخلاقي مداخله وکړي. د قانون خلاف عمل نه غواړو چې پر موږ تحمیل شي. موږ په دیموکراسۍ خپل ملي حاکمیت نه زیانمنو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی ټاکل شوی رئیس د رڼو او عادلانه انتخاباتو جوړول د خپلو کارونو لومړیتوبونه وګڼل. ښاغلی مانوی د خلکو رایو ته لاس اوږدول یو لوی جنایت وګڼلو، ژمنه یې وکړه چې د سږ کال په انتخاباتو کې به د خلکو له رایو څخه دفاع کوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوی او دغه کمیسیون ته یو نوی ورپېژندل شوي غړي عبدالخالق حسینی پشئی د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر کرزي په وړاندې د لوړې د مراسمو تر پرځای کولو وروسته په رسمي ډول خپل کار پیل کړ. د ولسمشر کرزي مشر وزیر هدایت امین ارسلا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړو ته د نوموړو د ورپېژندنې پر مهال د دغه کمیسیون د اجرااتو په ښېګڼو ټینګار وکړ. ویویل دی وی دی ورون عادل او د خلکو لپاره د قبول وړ کمیسیون پرته موږ نشو کولای چې هغه دموکراتیک نظام چې د افغانستان خلکو د ځان لپاره او د دولتدارۍ لپاره انتخاب کړی دی بنسټیز وګرځو. د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې بدلونونه تر هغې وروسته رامنځته کیږي چې نړیوالې ټولنې د 1438 هجري لمریز کال د انتخاباتو د جوړولو په څرنګوالي شدید انتقادونه وکړل او د دغه کمیسیون په جوړښت کې د بدلونونو غوښتنه وکړه. افغان چارواکو هم دغه انتقادونه بې ځوابه پرې نه ښودل او ولسمشر کرزي د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې بهرنیان د افغانستان په انتخاباتو کې په لاسوهنه او تخریب تورن وګڼل. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د روان کال د وږي د میاشتې په 20مه نېټه جوړ شي. دا چې دغه انتخابات به تر څه حده رڼه وي دې پوښتنې ته ځواب ویل وخت ته اړتیا لري.
درنو دوستانو د ازادي راډیو د نن ورځې د 12 بجو په خبرونه کې ازادي راډیوي مجله اوریدل مهیروي. ساعت 10 بجې او 10 دقیقې دي. د جرمني صدر اعظم پرون د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې د جرمني ځواکونو د افغان ماموریت دفاع وکړه. د هغې مخالفان وایي چې په افغانستان کې د جرمني ځواکونه په جګړه کې ښکېل شوي، حال دا چې د دغه هیواد پوځیان باید په پوځي عملیاتو کې شامل نه وي. د موضوع تفصیل اسمت څروان وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې د جرمني ځواکونو د ماموریت دفاع وکړه او د خپلو سیاسي مخالفانو دا تورې رد کړ چې ګنې جرمني اوس په افغانستان کې په یوه داسې سطح په جګړه کې ښکېل شوی دی چې د دغه هیواد پارلمان نه دی تصویب کړی. میرمن مرکل په افغانستان کې د جرمني ځواکونو د ماموریت دفاع د دغه هیواد په پارلمان کې وروسته له دې وکړه چې د افغانستان په شمال کې په دوه جلا حملو کې و جرمني سرتیري ووژل شول او په افغانستان کې د جرمني ځواکونو د ماموریت په باب چې له پخوا څخه هم په جرمني کې له ډېر ولسي ملاتړ برخمن نو پښتنې زیاتې کړې. د جرمني صدر اعظم ویل دا ماموریت د نړیوالو یا اساسي قوانینو پر اساس مشروع په ځای او له هر راز شکه وتلی دی. میرمن مرکل هم در ازول چې دې ته متوجه ده چې ځینې وایي په افغانستان کې د جرمني ځواکونو له ماموریت سره تړلې شخړې جګړه تعبیروي، خو پارلمان چې کله د افغانستان ماموریت تمدید کاوه د افغانستان له حالاتو پوره خبر وو. هغې پارلمان ته وویل که موږ د هغه څه لپاره چې موافقه مو پرې کړې ده جرأت ونه لرو، له خپلو عسکرو د زړورتیا تمه نه شو کولی. دی وویل چې پخوا تیروتنې شوې دي، خو په دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د جرمني ځواکونو حضور له سیمې څخه د نویو تروریستي تهدیدونو د مخنیوي لپاره اهمیت لري. د جرمني صدر اعظم په عین حال کې وویل چې دا به ناسمه وي چې پر افغانستان د لویدیز په شکل دیموکراسي وتپل شي، ځکه چې دا ډول ولسواکي د افغانانو له دودونو سره په ټکر کې ده. دی وویل د قومونو غونډې او جرګې به شای نړیوالو ته ناپیژندل شوي وي، خو د قانون د حاکمیت لپاره فیصلو ته لاره هوارولی شي.
د جرمني د پارلمان په وړاندې د دغه هیواد صدر اعظم په افغانستان کې د جرمني د ځواکونو د ماموریت دفاع وکړه. په دې اړه مو رپورت واورید. اوس به هم د جرمني او افغانستان په اړه. د جرمني د دفاع وزیر کارل تیودور ګوتنبرګ پرون ومنله چې تیر کال د جرمني ځواکونو په امر هوایي حمله چې د ګڼو ملکینو په ګډون ځینې کسان پکې ووژل شول یوه تیروتنه وه. سالی محمد سالی د جرمني د خبری آژانس ډی پی ا د مطلب مهمه ټکی راخیستی.
د جرمني د دفاع وزیر د پارلماني تحقیقاتو لپاره یو کلیدي شاهد وو. تیر کال پر دوو ټانکرونو چې په کندز ولایت کې طالبانو تښتولي وو، د جرمني ځواکونو د بمباري په نتیجه کې 132 کسان ووژل سول یا هم ټپیان سول. ګوتنبرګ وویل د دې برید په اړه غلط قضاوت کړی وو او هغه وخت یې دا یو مناسب پوځي اقدام ګڼلی وو. نوموړي د خپل دین ناسم قضاوت مسؤلیت ومانه. یو میاشت وروسته د جرمنی د دفاع وزیر له خپل دې قضاوته معکوس نظر خپل کړ. د خپل نږدې سلاکارانې تورن کړل چې د دې برید په اړه یې هماغه وخت مهم اسناد او معلومات نه وو ورسره شریک کړي. د تحقیقاتو په جریان کې ګوتنبرګ وویل، ما تر خپله وسه هڅه کوله او غوښتنه مې دا وه چې د خپلو معلوماتو تر بشپړولو او یقیني کولو وروسته پرېکړه وکړم. ګوتنبرګ ادارت کړه چې ګواکې د جرمني لوی درستیز ولف ګانګ شنایدرهان او د دفاعي چورم مرستیال پیټر ویخرت چې دواړه له دندې ګوښه سوي د نوموړي د اشتباه قرباني سوي دي. د دې هوایي حمله په وخت کې فرانک یوزف ینګ د جرمني د دفاع وزیر وو. کله چې د جرمني خلکو ته د دې حمله په اړه معلومات ورسېدل، پر نوموړي هم فشارونه راوستل سول چې له خپلې دندې استعفا وکړي. ګوتنبرګ وویل، دا ښکاره خبره ده چې د کندز دغه حمله باید نه وای سوې. د روانې اونۍ په پیل کې د دې حملې له قومندان ډګروال جورج کلین څخه هم تحقیقات وسول. په نتیجه کې نوموړی معلومات ونه ګڼل سو. د جرمني د دفاع وزیر ګوتنبرګ دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تر دې مخکې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل هم پارلمان ته په افغانستان کې د جرمني ځواکونو حضور ته په پام سره وویل چې په دې هیواد کې د ترورېزم هغه خطر اوس هم موجود دی چې سیمې ته ګواښ متوجه کړی دی. په دې وروستیو اونیو کې د وسلوالو په دوو حملو کې د اوو جرمني عسکرو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی. په دې توګه له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د وژل شویو جرمني عسکرو شمیر 33 ته زیات شو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
تاسید ازادۍ رادیو او ری قدرمنو دوستانو، د ازادۍ رادیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه کې هم اوریدئ شئ، او هم ترڅ دا ټول مطلب چې په ازادۍ رادیو کې اوري په لیکلې بڼه زمنګ په ویب پاڼه کې لوستل هم شئ. د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.com. لس بجې او شل دقیقې دی. په روانه خبرونه کې د باچا خان د فعالیتونو او مبارزې په اړه اوري چې لنن څخه تیا کال وړاندې د خپل بې وسلې پوز په مرسته چې وروسته د خدای خدمتکار په نامه یاد شو، په پېښور کې د برېټانوي ځواک په وړاندې لاریون وکړ. خو تر دې مختبه نور کورنی ریپورټونه راوخلو. یا د افغانستان اړوند، په واشنگتن کې د یو کانفرنس افغان او امریکایي برخوالو مقاماتو د افغانستان د حکومتي ادارې د ظرفیت پر کموالي اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې لا هم د ډیرو ولسوالیو مامورین نه دي پوره شوي. هغوی د ستونزه د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې چې وسروال طالبان پکې زیات فعال دي لا ډیره وبلله. د دې موضوع تفصیل عصمت څروانه وروي.
د فبروري په میاشت کې کله چې امریکایي پوځیانو د هلمند مارجه ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړه، توقع و چې په دې ولسوالۍ کې به ژر د افغانستان د حکومت ادارې فعال شي. خو داسې ښکاري چې دا مسأله د ټول افغانستان په سطحه یوه سخته ستونزه وي. د امریکا د ویرجینیا د سمندري پلیو ځواکونو د پوهنتون په یوه کانفرنس کې امریکایي او افغان مقاماتو د حکومتي ادارو د ظرفیتونو د لوړولو په لار کې لسګونو خنډونو ته اشاره وکړه. د خپل هیواد په هغو سیمو کې چې طالبان ترې ایستل کیږي، خلکو ته د لومړنیو خدماتو او امنیت په وړاندې کولو کې د افغانستان د حکومت مخکینۍ ناتوانۍ د بلوا پر ضد د باراک اوباما د ادارې لپاره تر ټولو لوی ګواښ ګڼل کېده. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې مشر جیلانی پوپل وایي چې په ډیرو ولسوالیو کې نیمایي حکومتي چوکۍ لا هم تشې دي. مامورین له امنیتي خطرونو سره مخامخ دي او هغوی چې د کار وړتیا او نسبتا لوړې زده کړې لري غوره بولي چې په خصوصي سکتور کې کار وکړي. پوپل د سمندري ځواکونو په پوهنتون کې همداراز وویل چې په ولایتونو کې د پرسونل او یا بشري قوې د کیفیت ښه کولو ته فوري اړتیا ده. د دې یو مثال په توګه وویل چې په ولسوالیو کې له هرو 15 خالي چوکیو یا بستونو څخه یوازې یو چیرکال ډک شو. شپږ ولایتونه لا هم د والیانو لپاره دفترونه نه لري او ګڼ نور برېښنا نه لري. له بلې خوا طالبانو د دولتي مامورینو وژلو ته ملا تړلې. همغه راز چې د سې شنبې په ورځ د کندهار مرستیال شاروال وواژه. په پینټاګون یا د امریکا په دفاع وزارت کې د افغانستان او پاکستان د هماهنګۍ د څانګې مشر بریډ جنرال جان نیکلسن وویل، موږ ډېرې سختې ورځې په مخ کې لرو په تېره بیا د حکومتدارۍ په برخه کې. بل ستونزه د پولیسو د اجراءاتو ده چې امریکا او د ناټو غړي هیوادونه غواړي د هغوی شمیر زیات کړي او په هغو سیمو کې ځای پر ځای کړي چې له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کیږي. نیکلسن وایي، د افغانستان له شاوخوا 1,00,000 پولیسو څخه یوازې 1.5% روزل شوي دي.
په واشنگتن کې مو د یو کانفرنس د افغان او امریکایي برخوالو د مقاماتو د اندېښنې په اړه واوریدل شوی. د افغانستان د حکومتي ادارو د ظرفیت کم ده او تر اوسه پورې د ډیرو ولسوالیو مامورین نه دي پوره شوي، په خاصه په هغو سیمو کې چې طالبان فعال دي دا ستونزه لا هم زیاته ده. په کابل کې د پوهنې اونۍ د نورو هیوادونو په څیر پرون ولمانځل شوه. دغه اونۍ د افغانستان د ښه کیفیت ښوونې او روزنې د ملاتړ غورځنګ لخوا پوهنې ته د فن موندلو په هدف د هیواد په 16 ولایتونو کې ولمانځل شوه. په غونډه کې د پوهنې په وړاندې د پرتو ستونزو په باب خبرې وشوې. د چارواکو په وینا دغه اونۍ د هیواد په 16 ولایتونو کې ولمانځل کیږي. په دې اړه نور حل له کابل څخه د ماریا صدیقی په رپورت کې.
د پوهنې اونۍ په کابل کې د افغانستان د باکیفیت ښوونې او روزنې د ملاتړ د غورځنګ لخوا د ورېدې میاشتې له 30 نیټې څخه پیل شوې او د غوېدې میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت د دغه اونۍ د لمانځلو لپاره د پنځشنبه په ورځ په اماني لیسه کې یوه غونډه جوړه کړې وه، چې په کې د پوهنې وزارت د یو شمېر چارواکو سربېره د ملي شورا غړو، د ایساف او یونسکو چارواکو او د ځینو ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو هم ګډون کړی. په د پوهنې وزارت اداري مرستیال محمد صدیق پټمن غونډې ته په خپلو خبرو کې د پوهنې په وضعیت له دې عمل اندېښنه څرګنده کړه چې اوس مهال د پوهنې د کیفیت کچه ټیټه ده، چې د لوړولو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا ده. دی وایي په نورو د مسؤلیت اچول د حل لاره نه ده. موږ باید دا ومنو چې افغانستان مو په خپله ړنګ کړی او په خپله به یې په همدې کمو امکاناتو ودانوو. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې له موږ سره دې مرسته وکړي. تر هغې چې نړیواله ټولنه له موږ سره مرسته ونه کړي، افغانستان په یوازې توګه غاستون د نشي هوارولای، ځکه چې بودی جوی سرچینه د افغانستان په واک کې نه ده.
ازو بودی جبه داس به هنوز هم به دست حکومت نیست.
سره له دې چې افغانستان سره له تیرو څو کلونو راهیسې په میلیاردونو ډالرو مرسته شوې ده، خو بیا هم د پوهنې وزارت یو شمېر چارواکو په وینا لا ډېرې ستونزې په مخ کې پرتې دي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی رمضان بشردوست او غونډې ته په وینا کې په افغان حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د مرستې په غوښتنه انتقاد وکړ او وی ویل چې افغانان باید په خپله د خپلو ستونزو حل ته ملا وتړي. دی وایي په تیرو لسو کلونو کې په 40 میلیارد ډالرو تاسو افغانستان ودان نه شوای کړی. په یو میلیارد ډالرو باندې پوهنه جوړوي. زموږ ښوونکي نن وږي دي. هغه د رخصتۍ د زنګ د کړنګېدو پته مدي چې څه وخت به حل کیږي، چې کراچۍ واخلي او دوه منه کچالو خرڅ کړي تر څو کورنۍ یې له لوږې مړه نه شي. دغه هیواد به حل آباد شي چې د دغه هیواد ولسمشر، وزیر، وکیل، سناتور، والي او قومندان یې د معلم په توګه ژوند ولري. سره له دې چې په افغانستان کې 8 میلیونه ماشومان په زده کړه بوخت دي، خو په هیواد کې د ناامنیو له امله له 5 میلیونو څخه ډېر ماشومان له زده کړې بې برخې دي. د پوهنې وزارت د چارواکو په وینا د هیواد په 215 ولسوالیو کې نجونې ښوونځي نه لري او حتی له زده کړې بې برخې دي. د کارپوهانو په وینا په افغانستان کې د زده کړې پر وړاندې لویې ستونزې ناامني او ناوړه دودونه دي چې دولت ورته باید زیاته پاملرنه واړوي.
www.azadiradio.com
وخت لس بجې او 28 دقیقې دي. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د بدغیس په بالامرقب ولسوالۍ کې له دریو اونیو راهیسې د ملي اردو او ائتلافي ځواکونو ګډ تصفیبي عملیات لا هم دوام لري. د ازادي رادیو خبریال شرف الدین ستانکزی له سیمې راپور کوي.
په داسې مهال چې د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ کې د ملي اردو او ائتلافي ځواکونو چنیز عملیات نږدې میاشتې ته رسېږي، سیمه ییزه خلک وایي په جګړه کې ښکېل طرفونه یې حقونه نه مراعت کوي او له سیمې تېښتې ته اړ شوه. د بادغیس ولایت ولسی خلکو ازادۍ رادیو لاري ولسمشر حمید کرزی څخه د جګړې د ودرېدو هیله وکړه. په بادغیس کې د ملي اردو د کمانډو کنډک قومندان ډګروال زین الدین وویل سیمه کې د ولسی خلکو امنیت ته په پام عملیات روان دي. خو وسله والا طالبانو ته درنی مرګ جوړه قطعه لرله. په بالا مرغه